با ما باشید.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
السلام علیکم د امریکا غږ آشنا رادیو ترنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړ به زه نظرانه یوسف زیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبری خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړئ خبرونه ته.
السلام علیکم ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یونیسیار ویلي د افغانستان په 15 گاونډیو هیوادونو کې مشت افغان کډوالو سره د مرستو لپاره په روان میلادي کال کې 614 میلیون ډالر اړتیا ده. یونیسیار ادارې وړ مورز نا وخت په یو اعلامیه کې ویل چې د غوښتنه یې په ایران، پاکستان، ازبکستان، تاجکستان او ترکمنستان کې د 3.2 میلیون مشت افغان کډوالو سره د مرستې په مقصد کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي دي چې دا اندازه پیسې په 2013 میلادي کال کې 2.9 میلیون کسانو د لپاره غوښتل شوې وه چې 15.2 میلیون یې افغان کډوال او 2.3 میلیون نور خلک پکې په هغوی وادونو کې د هغوی سیمه ییزه قربانه وو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان د معلوماتو په اساس اوس وخت افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې څه باندې 8 میلیون افغان کډوال ژوند کوي چې تر 2 میلیون زیات یې ثبت او رجستر شوی دی. سیګار یا په افغانستان کې د امریکا د لګښتونو د څار ادارې د سیشن بی پروز نا وخت په خپل تازه راپور کې ویل چې طالبانو د افغانستان 50 سلنه نفوس په کورنی حبس کې راوسته او امریکا د افغانانو او افغان ماجرینو سره 8 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش دفتر یا سیګار په خپل تجدید شوی راپور کې چې د امریکا کانګرس ته یې لیږلی دی وروسته لاغه چې طالبان د 2021 کال په اګست میاشت کې یو وار بیا په افغانستان واکمن شو، د نجونو او میرمنو د لاسته راوړنو لویه برخه چې په تیرو 20 کلونو کې ترلاسه شوې وه له منځه تللې. د امریکا په کانګرس کې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی دی چې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د تحقیقاتو لپاره د معلوماتو په ورکولو کې پاتې راغلی دی او په وینا یې د امریکا خلک ګمراه کوي. نور تفصیل د نوشابه آشنا په غږ کې اوري.
مکال د چهارشنبه پوره د کپ په 43 په یوې اعلامیه کې ویلي د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان د وټلو پاړه د تحقیقاتو په مخ کې خان جوړول روان ساتلی او موږ دا نشو زغملی. د مقال په وینا د امریکا خلک له افغانستان نه د ناورین زیږونکو خروج پاړه د ځوابونو د ترلاسه کولو مستحق دي. مقال ویلي له افغانستان نه وټل د بایدن په حکومت باندې د شرم یو داغ دی او د شفافیت نشټواله د پټولو پاړه د وزارت هڅه یو بل انګیزه ده چې باید په اړه ځواب وویل شي. نو شاباشنا امریکا غاک واشنگتن.
د بشری حقوقو څار سازمان د متحده عربی اماراتو چارواکي تورن کړی دي چې د تخلیه په پروګرام کې د افغانستان نه استل شوی زبان د 2000 افغانان د کډوالۍ په بند کې ساتلی دي. د رويټرز خبري اژانس د راپور د مخې نه د بشری حقوقو څار سازمان د چهارشنبه په ورځ په دې اړه خپل راپور کې ویل چې د اماراتو چارواکو شاوخوا 2200 افغانان چې نور زینو کې د میشتېدو په شرایطو برابر نه دي د 15 میاشتو را پدې خو په خپل سری توګه د کډوالۍ په بند کې اچولې دي. د بشری حقوقو څار سازمان مندنې خي چې یاد افغان کډوال په خپګان، رواني او یو شمېر نور ناروغیو اخته شوی ترڅنګ مدافع وکیل او ماشومان یې خونځیو خدمات نه لري. د متحده عربی اماراتو یو چارواکي روټرز خبري اژانس ته ویلي حکومت یې د امریکا او نورو نړیوالو شریکانو سره په ګډه د یادو افغانانو خوندي ځای ته وړلو اړوند د شوو توافق په اساس لومړیتوب ورکوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې د ایران سره سوداګري اوس د کال 2 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده او کېدای شي دا کچه 10 میلیارد ډالر ته لوړ شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویلي سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پیاوړتیا په اړه د خبرو لپاره ایران ته تللی دی او د دواړو هیوادونو ترمنځ په سوداګریزو چارو کې د تهران له لوري د لا زیاتو سهولتونو د رامنځته کولو غوښتنه کړې ده. خو افغان کارپوهان د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري نامتوازنه بولي چې زیاتره برخه یې افغانستان ته ایرانی صادرات جوړوي او ډیره ګټه یې تهران ته رسیږي. او د افغانستان په اړه بل خبر د بنگلاديش د 19 کلن لوبډلې د چهارشنبه پورې ځان د هود یا کپ په چلیریشتمه د افغانستان د 19 کلن لوبډلې ته د دریش په تمنډو په توفیر ماتي ورکړې ده. افغانستان وړ مورز بنگلاديش ته ماتي ورکړې و او په دې حساب د دوړو هیوادونو ترمنځ دوه لوب لړۍ یو یو مساوي شو. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا د استخباراتو مقامات وی د امریکا په اړیکو کې د چین بدبینی بیجینګ ته سیوی جګړې ته چمتو کوي چې ان چینایي مقامات هم نغواړي. د امریکا په دفاعي استخباراتو کې د چین د ماموریت مشر ډاګ ویټ خبرداري ورکړه ده چې ډیر امکان لري چین او امریکا د یو په مخزیاتی دون کې تقابل کې سره مخامخ شي او بیجینګ هڅه کوي چې په جنگي ډیپلوماټیکو اقتصادي سوداګرۍ بشري حقوقو او نورو دا ډول برخو کې ځان لوړ وخی. د واشنگتن او بیجینګ ترمنځ په دې وروستیو کې اړیکې خراب شوې دي او دا اړیکې تیر میاشت د امریکا قلمرو ته د چین له لوري د یو جاسوسي بالون لاستولو وروسته نور هم ترنګلې شوې. امریکا دا بالون وویشتو خو چین ادعا کوي چې هغه یو ساينسي بالون و چې لارې غلطه کړې و. د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان ویلي په پاکستان کې د هرې مسلې وروستۍ فیصله د پوز مشر کوي. د امریکا فکسره په یو مرکه کې عمران خان ویلي د هغه د نیولو په اړوند چې څه روان دي دا د حکومت د وس خبره نه ده بلکې د دې تر شا پوز دی او د پوز فیصله یو فرد کوي چې هغه د پوز مشر دی. د عمران خان دغه بیان ته د پوز او حکومت لخوا سمدستي کم ځواب نه دی ویل شوی. او د افغانستان او پاکستان د پاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد په یو لړ ټویټونو کې ویلي دي چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان نیول د پاکستان اوسنۍ بحراني حالت نور هم خرابوي. خلیلزاد د پاکستان د سیاسي او امنیتي بې ثباتۍ د کمیدو لپاره د نوو انتخاباتو ترسره کولو وړاندیز کړی دی. د خلیلزاد په باور پاکستان د درې سیاسي، اقتصادي او امنیتي بحرانونو سره مخ دی. داود د سات خبرونه
د امریکا غږشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو خبرونه واوریدل. په موکړی زمونږه د خبرونی لومړی رپورت ده.
د اقتصاد اصول انسټیټیوټ د ترګری د نړیوال شاخص په کلنی رپورت کې افغانستان د سلورم پر لپسې ځل لپاره د ترګری نه د زیانمنو هیوادونو په سر کې راغله. د دغه رپورت په بنسټ په 2022 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې د ترګرزو بریدونو لامل وچل شو کسانو نه حاصله نه په افغانستان کې. په موکړی د رپورت ده
د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ چې مرکز په استرالیا کې د خپل کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې ترهګریز بریدونه 15 اویا سلنه او د بریدونو له عمله مرګ ژوبله 8 اویا سلنه کم شوې ده. د دغه راپور په اساس په 2022 میلادي کال کې په ټول نړۍ کې د ترهګریز بریدونو له عمله د وژل شو کسانو نه حاصلنه په افغانستان کې واو دا شمیر د 2022 میلادي کال په نسبت 6 سلنه کمواله خایي. راپور کې ټینګار شوی چې په مرګ ژوبلو او بریدونو کې کمواله لیوی ترورستي ډلې څخه د یو حکومتي لوبغاړي په توګه د طالبان د موقف د بدلیدو له امله رامنځته شوی دی.
آن چیزی کې ما در افغانستان شاهد بودیم متاسفانه هر روز شاهد رفتار ترورستی از جانب طالبان و گروه های زیر چتر طالبان بودیم. اکنون هم که طالبان مدعی است که حاکمیت در افغانستان در کنترل خود دارن، تا هنوز هم ما شاهد رفتارهای بسیار شدید تروریستی هستیم که در این گزارش هم آمده و مردم افغانستان هم شاهد هستند. نه تنها در کابل، ما در ننگرهار هم بسیار زیاد از رفتارهای تروریستی را داشتیم بر علیه مردم افغانستان، هم از جانب خود طالبان و هم از جانب گروه داعش که در اون جدید شما نهری از اجساد جوانای ننگرهاری وجه یافت شد. در قندهار ما هم مشکل داریم متاسفانه، تعداد زیاد از رفتارهای تروریستی در قندهار انجام شد که بعدا اون را نامش انتقام گیری های خصوصی موندن و ممکنی در گزارشات رسمی این انستیتیوت نامده باشه. اما رقم ما در شمال افغانستان داریم که متاسفانه رفتار بسیار جدی تروریستی انجام شده.
د اقتصاد او اصول د انستیتیوت د راپور لمخې په 2022 میلادي کال کې د ترهګرۍ له عمله مرګ ژوبله نه حاصل نه کم شوی او په مجموع کې په ټوله نړۍ کې 6501 کسان د ترهګریزو بریدونو له عمله وژل شوی دي. د اقتصاد او اصول انسټیټیوټ ویلي چې د ترهګرۍ له عمله په مرګ ژوبله کې کمواله کېدای شي افغانستان ته نسبت ورکړ شي او په 2022 کال کې 6303 کسان په افغانستان کې د ترهګریزو بدون له عمله وژل شوي ځکه طالبان په یاد هیوا کې واکمن دي. د وژل شو د شمیر د 2001 کال راهیسې په خپل ټیټ حد کې دی. په دې منځ کې 340 کسان په بمی بریدونه او 1349 په وسلوال بریدونه کې وژل شوی دی.
نو دې کا بهر نه دشمن نه به دې خپل کې جنگونه کوي لکه څنګه داعش ته طالبانو خلاف په افغانستان کې ګامونه پیلي یا بریدونه کوي. خو دې مطلب کله هم دا نه ده سمون دا وګورو چې دا د یو بل خلاف دي نه. لارجر انټرست کې دا وګوري دا ټول په ځای کېږي خپل دشمن ته او د دې مقصد څنګه د جنگ د لارې خپل اهداف حاصلول دي. کچره بارینی دشمنان نه به دې خپل کې جنگ کوي خو یو ځل بارینی دشمن راشي به دې بیا ټول یې
پر اپور کې ویل شوی چې په 2023 میلادي کال کې د افغانستان د څلور د شولاتونو لړل څخه شپږ شولاتونه د ترهګرۍ بریدون شاهدانو چې تر ټولو ډیر بریدون په پلازمینه کابل کې شوی چې ل امرای 509 کسان وژل شوی دي. په یاد راپور کې ویل شوی چې داعش خراسان څنګه په 2023 میلادي کال کې 141 بریدون کړی چې ل امرای 398 کسان وژل شوی دي. بلخوا د امریکا غږ د نوي راپور په اساس د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنې له شکونو سره مخ دي. د کارکچ نړیوال ډلې چارواکو امریکا غږ ته ویل چې په دې برخه کې طالبانو خپل ژمنې نه دي عملي کړي.
د دغې سیمې نه همیشه نړیوال امنیت ګواښیدلې ده او دغه ډلې چې کوم دي تر ډېره کچه پورې خپل حال پاتې دي. د طالبانو په وخت کې په لومړی کې طالبان او بیروستا ورسره القاعده او بیروستا په ځانګړي ډول القاعده او ورسره نورې ډلې د نړۍ امنیت ته ګواښو. اما کله چې طالبان قدرت ترلاسه دا غینه ورسته بیا داعش په دغه سیمه کې مخ په پیاوړی کېدو دی او نن القاعده جمع داعش نړۍ ته یو امنیتي ګواښ دی.
د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ پر راپور کې هیوادونه په ترهګریزو بدون کې د څلورو شاخصونو پیښو وژل شویو ټپیانو او مالی خسراتو لمخې نومول شوی دي. په پاکستان کې په 2023 میلادي کال کې د ترهګریزو بدون له عمله مرګ ژوبله د 2021 میلادي کال په نسبت 160% زیاته شوې ده. همدارس د افریقا د ساحل هیوادونه هم د ترهګریزو بریدونو د پاموړ زیاتوالي شاهد دي. خو په نایجیریا او نایجیر کې وضعیت د 2021 میلادي کال په نسبت یو څه ښه شوی دی. برعکس په بورکینا فاسو او مالی کې ترهګریز بریدونه د پاموړ زیات شوی دي. وحید فیضی، امریکا غږ.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیو خبرونه درولې دي. پتر دی ورسته امریکا غاک په پورژمنتیا خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د خرا باوري او هررخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر منځنۍ او سپو 902 کیلو هرتز خپل خبرونه ته دوام ورکوي.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری وزارت وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ په کال کې د سوداګری کچه 2 میلیارډ ډالر ته رسیدلې. خو دا اندازه 10 میلیارډ ډالر ته لوړېدلې شي. د اقتصادي چارو ځینې افغان کارپوهان وایي چې اوس مهال د افغانستان او ایران ته د صادراتو پر ځای د غیوات څخه واردات ډیر زیات دي. په موکړه د اکرام شنواری دی رپورټ ده.
د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی ایران ته د دواړو هیوادو ترمنځ په سوداګرۍ کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په سر د ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره ایران ته تللی دی. دغه وزارت وایند اخوندزاده عبدالسلام جواد امریکا غږ ته وویل چې تېره ورځ ښاغلي عزیزی ایراني چارواکو سره په کتنه کې په سوداګریزو چارو کې د ایراني چارواکو څخه د زیاتو سهولتونو غوښتنه کړې ده. ښاغلي جواد امریکا غږ ته وویل چې ایران د افغانستان سره ډېرې ښې سوداګریزي اړیکې لري.
چون تجارت ما سالانه با 2 میلیارد دلار با جمهوری اسلامی ایران میرسد، با آوردن سهولت ها می توانیم تجارت و داد و ستد خود را با کشور ایران با 10 میلیارد دلار برسانیم.
ایران افغانستان تا تیل ساختمانی مواد او د برښنا توکي صادری. خوب مقابل کې افغانستان څخه دغه هیواد ته وچ او تازه میوه او سولور محصولات صادری. د نړیوالو او اقتصادي چارو یو کارپو تاریخ پر هدیوي چې اصلا د ایران او افغانستان ترمن د سوداګرۍ د بیلانس تله د ایران په خوادرانه ده او دغه 2 میلیارد ډالر پرځخ د سوداګرۍ کشه د تیل او ساختمانی توکو په ګډون ایرانی مالونه دي چې دغه هیواد له خوا افغانستان ته صادر شوي دي. ښاغلی پر هادي وی د افغانستان څخه په کال کې ایران ته د سوداګریزو توکو ارزښت له 50 میلیون ډالر څخه نه پورته کیږي
او ایران هم بیشتر از این به افغانستان صادر کرده نمیتونه چون افغانستان توان خرید بیشتر نداره تنها چیزهایی را از ایران میخره که اشد ضرورت داره مثلا مواد سوخت و همه چیزهایی که گفتیم برق میخره از ایران و
در نریوال اریکو دا کارپویچی اوس مالت 10 میلیارد ډالر پورې ایران څخه راکړور کا افغانستان کې خلکو اقتصادي وضعیت ته پکتو ممکنه نه ده د افغانستان د سوداګرۍ پنګونې د خونی د مدینه پلاوی غړې خانجان الکوزیویچی ایران سره د افغانستان د سوداګرۍ د کچې په لوړېدو کې د دغه هیواد لخوا افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د سهولتونو رامنځته کول دي هم رول لري او وی چې پاکستان کې افغان سوداګرو ته د سوداګریزو او ترانزیتي مالونو د لیک په برخه کې سودو ته پکتو ایران په بندر عباس او چابهار بندر کې افغان سوداګرو ته ډیر سهولتونه برابر کړی دي
زمونږ واردات د پاکستان سره چې په خوا ډیر جګو وس د کال د شپږ سو نه تر اته سو میلیون ډالر پورې را رسیږي
افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی د پاکستان د کراچۍ بندر د دغه هیواد سره بهر ته تر ټولو نږدې پروت دی
پینی خبری دورځ په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپینی خبری او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوری د امریکا غا غاشنا رادیو یو ساعته وختو او دری خبرونه
د پاکستان د لاهور محکمې چارواکو ته ویل چې د پخوانی صدر اعظم عمران خان د نیولو عمل دی تر پنځشنبه پورې وزنټولې شي د محکمې د حکم نه وړاندې د پرون راهیسې په لاهور ښار کې د پولیسو خان د پلویانو ترمنځ خطر روان دي شهناز نفیس رپورټ جوړ کړی
د کرکټ پخوانی ستوري او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د یو شمیر لویو کسیو سره مخ دی یودا چې د صدر اعظم په توګه اخیستلې شوی ګران بیا توفي خرسي کړي دویمدا چې یو دیش کلنا ټیریان وایټ د هغه لور دا او کنا په عمران خان تور دی چې د خرسو شوو د توفو پیسې او د ټیریان وایټ په اړه معلومات پټ ساتلی اوس پایلا صدا
زه فکر کوم چې هغه یعنی عمران خان باید ځان پولیسو ته وسپاري د سیاستوالو پر ضد دوسیه جوړیږي یو سیاستوال باید تل د دې لپاره چمتو وي باید ولاړ شي او دا قضیه او کیسونه په محکمه کې غلط ثابت کړي
په محکمه کې د عمران خان درې ملانجا د هغه یوې خزینه قاضي ته ګواخ دی او بل تور په د ترهګرۍ دی عمران خان تر پرونه پوری ویلی چې د هغه پر ضد جوړی شوی قضیه ناسمې دي او پولیس تزان نسپاري د پولیسو او د عمران خان د پلویانو ترمنځ خطو په پاکستان کې سیاسي ګډوډي نور هم پراخه کړې ده او داسې نخکاری چې د ټاکنو په کال کې روان کړکېچ زر لمنځه لاړ شي
کم نظام سکم ټاکل شوی دا یعنی پوسټ کلونیل سټیټ یا ریاست سکم ورته ویل شي دا نور مخکې چلیږي نه او دا بو لاندې راغورځېدل الریډي مخکې نه په ملک سکم کښاله د عمران خان د سټیټ په مانځ کې روانه ده هغه هم دوه سټیټ کمزورې کړه دا اوس عام خلکو ته پته ده س د فوج عملداری په د بنیاد نه چلیږي س پولیټیشنز ګو سبورډینیټ یا جونیئرز یو فوج بدل ته اقتدار کوي
د سیاسي ګډوډۍ ترڅنګ د پاکستان لوی ستونزه اقتصاد دی هیواد بیرته د قرضو ورکولو تر فشار لاندې دی او د نړیوالې مالی ادارې آی ایم ایف نه د نورو پیسو اخیستل تر اوسه ځنډیدلې دي
د مسلو سره مخامخ ته بلکې یو سیاسي نظام ناکاره شو دغه دوه انسټیټیوشنز ناکاره کېدنې د وجه نه زموږ معاش را وغورځېد
عمران خان وای حکومت د اسټابلیشمنت د مرستې پرته د هغه پر ضد ګامونه نشي اخیستلې په پاکستان کې د اسټابلیشمنت کلمه د پاوز لپاره کارولې کیږي خو پاوز داسې تورونو ته په جواب کې هر ځل ویلي چې په سیاست کې برخه نه لري او حکومت وای عمران خان باید قانون په لاس کې وانخلي او محکمې ته حاضر شي شهناز نفیس امریکا غږ واشنگتن
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ رادیوي خبرونه درولې خو تر دې وروسته امریکا غږ په پوره ژمنتیا
خپلو افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پر منځنیو څپو 902 کیلو هرتز خپلو خپرونو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ اداره وای د فروری په 11 د مزار شریف په خار کې د تبيان په فرهنګي مرکز باندې برت کیو خبريال او د هغه یو همکار وجل شوی. هم دا شان اتلس نور تنه خبريالان زخمی شوی. په موکړی د خبريالانو د وجلو بندیانولو تهدیدولو او د بیان د ازادي په محدودولو او سانسور د جرنالست زرغون شاه شینوال سره په دې اړه باندې امریکا ده.
محترم زرغون شاه شینوال سر په افغانستان کې خو تاسو معلومه ده چې په نړیوالو رادیوګانو تلویزیونونو باندې بندیز لګول شوی دی، پروګرامونه هلته نه اورېدل کېږي او محلي خبريالانو ته ویل شوی دی چې کوم اصول په اساس باندې تاسو خبرونه او رپورټونه برابر کړئ. د مزار په خار کې د تبيان په مرکز باندې چې په خبرنګارانو باندې برید وشو یا خبرنګار پکې وژل شو، دغه یو بل همکار پکې وژل شو، د پیخه ډیره وغندل شو. شرایط خو معلوم دي، نو بیا وژل کیږي ولې دا خبريال؟
اغلب حکومت باندې نیتا خو هغه څوک وژني چې څوک د طالبانو مخالفان خو غواړي ګډوډي را پیدا کا او خلکو منځ کې دا خبره چې توپارک چې اصلا افغانستان کې امنیت نشته دی. مګر دا مهمه مسله دا ده چې دا د مزار شریف خار کې د ژورنالیستانو په غونډه حمله اصلا نه مهمه و، مګر د دې پیښې مهمواله یا دروندواله په دې کې مو چې دا دا هغه پسې په مزار کې د اسلامي امارت یا طالبان والی ملا داوود مزمل چې وژل شو د هغه نه وروسته منځ راغله. دا د مرکزی اسیا او افغانستان په پولو کې داسې پیښې منځ راځي. دا د روسیې لپاره ډېر یو بل قسم پیغام دی. روسان ترویج دا دی چې روسان یا نور دولتونه د افغانستان په قضیه کې راکړولو ته لاره برابرۍ. دغه ډول کارونه شدي چې دا بمونه والو زوا خبرنګاران مړه، غازیان مړه کړه یا فرزن والیان مړه کړه، دا خو په لوی از دغه یوه تجربه ده چې څلور کاله مونږه کړې ده. دغه ځای ته دا وطن راورسول نه دینه به بل کوم ځای ته رسېږي.
نو تاسو خو داسې خو ده چې ګوندې دا د طالبانو کار نه دی، د طالبانو د مخالفانو کار دی. په مزار کې په دې مرکز باندې شبرید شو یو خبرنګار پکې وژل شو او دغه یو بل همکارو. نو دا د خبرنګارانو د وژلو، د دوی د بندي کولو، تهدیدولو، کړولو، دا غوی نه دغه د کاري فرصتونو اخیستل، د دې زیان اصلا چا ته رسیږي؟
د خبرنګارانو زورولو، کړول هم د طالبانو په تاوان دی، هم د خبرنګارانو، هم د افغانستان. اگر د طالبانو دا وژل شي یا بمونه زول، دا تاسو فکر دې ته وکړئ دا د طالبانو په ګټه تمامېږي که د طالبانو د مخالفانو په ګټه.
نو په دې کې خو طالبان باید داسې اقدام ونه کړي چې په هغوی باندې سانسور ولګوي. قوانین صحیح ده، هر ملک لري د مطبوعاتو دپاره، د خبرنګارانو دپاره قوانین شته، مګر د دوی بې ځایه نیول، کړول، دوی بندي کول، دا خو نو د طالبانو مسؤلیت ده چې باید دغسې اقدامات مخه ونیسي. کنه
کاملا زه فکر کوم طالبان د یو منظم دولت تمثيل کوي، مګر تر اوسه پورې طالبان د تاس یو منظم دولت پړاو ته نه دي رسیدلي. عملا چې هغه لکه د مرحوم داوود خان یا ظاهر شاه په وخت چې کابل کې به فیصله وشوه، په مزار کې به په عین ډول باندې تطبیق کېده، اصلا تر اوسه پورې تو هغه پړاو ته نه دي رسیدلي. او تاسو معلومات دي چې طالبان کې د مختلفو نظریاتو خاوندان شته، مختلف ګروپونه پکې شته. ځینې ګروپونه په دې باور دي چې اصلا خبر، خبرنګار، رادیو، تلویزیون، مطبوعات دا مسائل باید اصلا نوي او کوي په تمامه معنا باندې د سهار نه تر ماښامه پورې طالب صفت وکړه، مګر ټول طالبان خو په دې باور نه دي. او مثلا تاسو ته معلومات دی په 1989 کې چې دو راغله، اصلا رادیو، تلویزیون، مطبوعات دا شینه بیخي بند کړي وو. اوس فرصت د نه ضرورت باندې دوی په خپله په تلویزیونو کې ناستې مرکې کې د دین او د ځان او خپل حکومت لپاره استفاده کوي. نو کېدای شي طالبانو کې ځینې داسې ګروپونه وي چې هغو د خبر او خبرنګار او د فلم او راډیو تلویزیونو د دې شیانو سره مخالفت وکړه، لکه څنګه چې ځینې اړخونه د مدني حقونو سره کوي. داسې شته تر څو چې افغانستان دې پړاو ته رسېږي زه باور لرم چې دا منځلاري او د اخري ژوندانه سره اموخته طالبان افغانستان کې داری سیستم باندې حاکمی کې دا بل وخت نيسي.
ها شیروار صاحب بل خبره ده چې دا مزار کې کوم بریډ شو کنه په خبرنګارانو تر اوسه پولیس کې مډال نه دی ویلي چې دا بریډ منګه کړی دی او د یوناما چارواکو او همداشان د افغانستان د خبرنګارانو د ملاتړ مرکز دغه بریډ غندلی دی او ویلي دي چې باید د خبرنګارانو مسؤلیت ته پام وشي. ته فکر یې د دوی غږ به واورېدل شي؟
په داخلي سطح باندې زه بیا دا خبره کوم چې د طالبانو په زعامت او رهبرۍ کې داسې ذمهوار کسان شته چې هغه دې مسلې ته متوجه. زه فکر کوم که دا موضوعات همداسې جدي ونیول شي په مطبوعاتي لحاظ باندې که بیخي دا پېښې له منځه ونیسي د پېښو جراف او اندازه خو راکمولی شي، یعنې دا کار خو ګټور دی.
زرغون شاه شینوار صاحب ډېره مننه، کور دې ودان.
دا واشنگتن څخه دا امریکا را آشنا رادیو اوري.
په فرا کې واکسین کوونکي وایي د ګزړن ضد واکسین په محل د کورنۍ او مشرانو مرسته د ستاینې وړ ده، بل پلو کورنۍ بیا یاد چاره خپل مسولیت ګڼي. نور حال د نقیب الله رضوان په دې رپورت کې.
په فرا کې واکسین کوونکي وایي یو شمېر داسې کورنۍ او مشران هم شتون لري چې نه یوازې خپل ماشومان پر وخت واکسین کوي، بلکې په خپلو اړوندو سیمو کې نورې کورنۍ هم هڅوي چې د ګزړن ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي. محمد قاسم بارک چې د فرا د مرکز په کچه د ګزړن ضد واکسین د همغږي چاري مخ ته وړي وایي یو شمېر مخور او کورنۍ د رضاکارانو سره اوږه په اوږه کار کوي تر څو ټول ماشومان له واکسین څخه برخمن شي.
موږ له ټولو هغه کورنۍ او مخورو څخه نن کو چې د واکسین د کمپاین په وختونو کې په خپل ساحو کې خپل ماشومان واکسین کوي او ډیر نور خلک هم تشویق کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
نو موري امریکا ځخت وویل چې ټول کورنۍ مسؤلیت لري ترڅو په ګډه د ګزړن ناروغي په وړاندې خپل ماشومان واکسین کړي.
ګزړن چې د یو ساري ناروغي ده او ترڅو چې واکسین په سرتاسري ډول په ټول ساحو کې تطبیق نشي او یادې ناروغي خطر لمنځه نه نو ارتیا ده چې هر کورنۍ خپل ماشومان هرومرو واکسین.
په ورته مهال یو شمېر کورنۍ بیا یاد چاره خپل یو اساسي مسولیت ګڼي او وایي د خپل بچیانو ساتنه ورته تر هر څه لومړی توب لري. زرګوله چې د پنځو ماشومان مور ده امریکا ژخته وویل
پر ما باندې مې اولادونه ډیر زیات ګران دي او زه نه غنم چې کله دی په پولیو باندې اخته سي. دا مې د مور په صفت یو دنده ده. زه مې هغه ماشومان چې تر پنځو کال کښته دي واکسینوم. دا هر مور او پلار څخه مې دا هیله ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو چې په پولیو یا
روغتیایی کارپوهان پټینګار سره وایي چې ګزړن ناروغي درملنه نه لري خو مخنیوي د دوه څاڅکو واکسین په مټ شونی دی چې واکسین ته لاسرسی او د کورنیو فعال ونډه پکې رغند رول لري.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیوي خپرونه درولې دي، خو تاسو کولی شئ زمونږ پښتو خپرونه پر لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290 چپو اوریدل شي. ماخمنه پښتو خبرونه پر 2140 2015 9015 11590 میگا هرتز لنډ چپو اوریدل شي. د سپینې خبرې یا رکو راست خبرونه پر لنډ چپو 2015 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لانډو سپو 2140 9915 او ساسغت یا صدای شما خبرونه پر لانډو سپو 2015 او 9315 میگا هرتز اوریدل شي.
قدرمنو اوریدونکو تاسو د امریکا د آشنا رادیو نه زمونګه خبری خبرونه واوریده. موږ تاسو ته په دې اجازه غواړو چې خبرونه به اوریدلی وي. خدای په امان.